السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمه 12 بجې شوې دي نن د 4 شنبه ورځ او د 2014 کال د فبراير 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې موریدونکو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریدل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د دې کړي خبرونه اورو.
افغان طالبان وایي دوی ته هیڅ معلومات نشته چې راتلونکې میاشت په اسلام آباد کې د افغان حکومت سره د امن خبرو اترو ته کینی. د پېښور د چاپخانو مالکان احتجاج کوي چې د تحریک انصاف حکومت د کتابونو ټولې ټیکې پنجاب سره تعلق لرونکو ټیکدارانو ته ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګوانتانامو زندان د تړلو پلان وړاندې کړی. مشال د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې تر دا مهال دوی ته په کابل کې شوې د امن د خبرو اترو په اړه د پرونی پرېکړې په مت کې هیڅ معلومات نشته. د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې محمد نعیم وویل
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو. په دې اړه به موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه یې روان کړي دي. په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او تر یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي. موږ همدا غواړو چې بس اشغال باید ختم شي، تر افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او مصرف تماس کې کېږي. موږ همدا غواړو دغه لپاره مرسته خلاص کړی دی او دغه لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي ترڅنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي موږ تیار یو آماده یو.
تېره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په پېښور کې د چاپخانو مالکان وایي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د چاپخانو مالکانو احتجاج کړی. په دغو کې یو کس شهریار مشال ریډیو ته وویل
دی اوپن ٹینڈر کا کار تقریباً 75% پنجاب تک لاڑے جی اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا آغازی کسان تھا دی دفترم کلاو کالتے جی پا لاہور کے او یو غٹ کنتے ویئر ہاؤس ہم دی التا کے سیٹ اپ کڑے چھ دا کم تقریباً دا 15 کروڑ پو دی انشورنس ہوکے جی.
د دې مخکې بعد خیبر پختونخوا د نصابي کتابونو ټیکې هغه چاپخانو ته ورکول کېدی چې د ټیکسټ بک بورډ سره به رجسٹرډ وي او تعلق یې د خیبر پختونخوا سره وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوی کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څرل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. راپور د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپله حکومتي ځواکونه هم شامل دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خېلو خوا وغږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ کوونکي مارک بودن له قوله ویل شوي چې هیڅکله باید روغتیایي امکانات، کارکوونکي او هغه کسان یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دې له خطر سره مخامخ نشي. د یونما په هغه کلنی راپور کې چې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه د روانې میاشتې په سر کې خپور شو راغلی چې د 2015 کال پر مهال د روغتونونو، کلینیکونو او نورو روغتیایي مرکزونو او کارکوونکي په نښه کولو کې ډیروالی راغلی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزورې کولی شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. اوباما تېره ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. هغه زیاته کړه
For many years it's been clear that the detention facility
د وای لریرو کلون را پدې خو دا سرګند شوی چې د ګوانتانامو زندان زمونږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزورې کوي. خاغلی اوباما وویل چې دغه زندان 15 قیدیان به نور هیوادونو ته ولېګل شي او امریکا به د پاتې قیدیانو د ارزونې چارې ګړندې کړي چې آیا دوی نور هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي او که څنګه. د اسلامي دولت دلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنگیالو شمیر له 15,000 څخه 25,000 ته راټیټ شوی دی. بریت مکګورک پرون وویل د داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنگیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوزنامه شوې، په هغې به عمل د روانې میاشتې په 28 پیل شي. د جنګ بندۍ دې لوزنامه کې داعش او نورې ترهګرې ډلې نه دي شاملې. مکګورک دغه راز وایي د اسلامي دولت ډله هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حده بهرني جنگیالي جذب کړي. دې زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. په کوسوو کې د حکومت د مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې لګولي او د حکومت نه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن مشر ویسیار یمیری پرون وویلي چې دغه مظاهره چیان به په سرخار پرستینه کې د حکومتي ودانو مخته تر هغو موجود وي تر کومې چې حکومت مستعفي شوی نه وي لري او د نوو انتخاباتو اعلان یې نه وي کړی. ښاغلي یمیری زیاته کړه چې هغه سیاستوال دغه هیواد باندې د حکومت کولو جوګه نه دي چې د هیواد حاکمیت له خطر سره مخامخ کوي. د حکومت اپوزیشن سپتمبر راهیسې په لارو کوڅو کې لاریونونه کوي او په پرله پسې ډول یې د پارلیمان چارې ځنډولې دي. او وروستۍ خبر دا چې تېره شپه په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پاکستان سپر لیګ وړومبی جام په خپل نوم کړی دی. په فائنل لوبه کې کوئټا ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته د 125 رنزونو هدف ورکړی و، کوم چې اسلام آباد یونایټډ د 4 وکټو په نقصان پوره کړو. په فائنل لوبه کې د اسلام آباد یونایټډ انډری رسل 3 وکټې ترلاسه کړې دي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.6 روپۍ لس پیسې او 1.6 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 1.9 روپۍ 80 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ لس پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر وایلی دوی سره په کابل کې د سولې د روانو خبرو په اړه رابطه نه ده شوې. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلۍ په خپل لومړی غونډه کې له حکومت نه غوښتلي چې ښځې د قانون سازۍ کې شامل کړي شي.
زمین دا ڈیمانڈ ہے جی دا زنانو آبادی 50% نو دا زنانو شمولیت چرے پا سیاست کے اگر 33 نا دی زیاد چی 50 تا دیو رسی.
د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکی پالیسۍ بدلولو خلاف احتجاج پیل کړی.
دی اوپن ټینڈر کا کار تقریبا 75% پنجاب ته لاړ جی اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اغزی کسان تا دی دفترم کلاو کلته جی.
او د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي او سوداګر وایي په ترانزیټي سیمه تورخم کې له خلکو او دکاندارانو نه پیسې اخیستل کیږي.
چې رښتیا وایي ما خو د عسکر نه واخله تر ټولو پورې دلته رشپه ته په هر شي باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او که بل ده او که بل ده ټول پر رشپه ده اخته دي، کوم یو نه ده.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي او د دغې جګړې کوم سیاسي حل راوځي، خو زیاتوي چې تېره ورځ په کابل کې د 4 هیوادونو په غونډه کې کومه پریکړه شوې ده چې د امن خبرې به په اسلام آباد کې کیږي. دوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نشته. نور تفصیل زموږ د همکارې فاریبه ظاهر نه اورو. سره لدی چې پرون په کابل کې د همغږی ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل سوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږی ډلې د یوې لمې په خبرولو سره د افغان دولت له وسوله مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبري وشوده او ویل چې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو په دې اړه ته موږ معلومات نشته دي. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او تر یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي، چې افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره په تماس کې کیږي. موږ همدا غواړو د لپاره دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حلارو بلارم که څوک غواړي چې حل کړي موږ تیار یو آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغه شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وو. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر 28مه د پګواش مؤسسه لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وو او ویل دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي شي. بلخوا د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوی ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همغږی ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دي په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه و چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډیده. اسلام آباد په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغې وخت پوځ د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و. خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیوله.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ ټټکی پالیسی بدلولو او د صوبې د پرنټرانو پر ځای د پنجاب پرنټرانو ته د کتابونو د چاپ ټټکو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړی ده. دغه احتجاج کوونکي وایي چې د دوی کار متاثر شوی دی او په زرګونو خلک ورسره بیروزګار شوي دي. خو بیا د صوبې د تعلیم وزیر وایي چې داسې یې د درسي کتابونو چاپ د روڼ عمل په مقصد کړي. نور تفصیل لزلان یوسف زیناورو.
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ سره رجسٹر یو پرنټر شهریار مشال ریډیو ته وویل چې د درسي کتابونو ټیکې با یوازې د صوبې پرنټرانو ته ورکول کېدې. خو موجوده حکومت د کتابونو د آزاد ټیکې پالیسی شروع کړې ده او زیاتره ټیکې د پنجاب پرنټرانو لا ورکړې دي.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75 نه 80% پنجاب ته لاړې دي. اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا آغازی کسان تھا دی دفترم کلاو کل تھے جی لاہور کے او یو غٹ کنتے ویئر ہاؤس ہم دیل تک سیٹ اپ کرے چھ دا کم تقریباً دا 15 کروڑ پو دی انشورنس کو جی نو دے آر شفٹنگ گریجولی خو بٹ شیورلی ٹو دی ادر پروونسز نو پوئے گو چھ دے صبح کے منگا سکو جی
د رجسٹر پرنٹرز او پبلشر صدر اقتدار علی اخونزاده وای چې صوبه کې د ناامنۍ له وجې لوړاندې هم د روزګار موقع کمې دي او د کتابونو د چاپ ټیکې د پنجاب پرنټرانو ته ورکولو سره د صوبې نږدې سل چاپخانې بندې شوې دي.
نو دا تقریبا 15-20,000 کسان چې کم دي بے روزگار شو. دغه داسې پرنټینګ پریسز چې تاسو راشي زما پرنٹنگ پریس دے آیا تا بعد انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہو نہ ہوتا تالی لگے دلی دی یو سو کی دار دے جی دیکھے بدرے شفٹ چلے دل ہر شفٹ کے بس 100-120 کسان ہو کار کھولو نو 350 کسان کو ماں سرے دے وڑو کے شانتی دارا ہوا دیکھے بھائی کار کھولو نن ہوتا تالی لگے دلی دی جی آگا خلق آگا چکم آلتا پر روٹے کھولا ہفتے پفتے بکورنو تتلل جی روٹو والا تندرونو والا سبزیانو والا جاڑی لگی آدی جدا خلق سشو.
دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان وائی چی دا ٹیکے ورکولو پزڑا طریقہ کی دا سفارش اور رشوت ورکولو گنجائش ہو نو زکا حکومت دا آزاد ٹینڈر نوے پالیسی خپلا کڑی دا
داگی کی کیپرا والا خطرا لے گلی دی دا 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 ٹیکس بورٹ اوڑی ہوتا داوی چی دا تا سو پا لوکیشن مان دی نشے گولی چی پختل کو خمائی تاز چالا سونا ورکی چالا سونا ورکوی دا بتا سو اوپن ٹینڈرنگ کوی چی پرنٹنگ سونا کار دی اب ٹینڈرنگ پا تو بند کی گی آغا بیس مان دی بیاد دی اوپن ٹینڈرنگ شوی دی سدہ صوبی خلق کو آغشتے دی سدہ صوبی نبار خلق کو آغشتے دی مطلب دی چی خو ٹرانسپیرنسی دی آغا خو با دی علی تراز کو مونگ داوی چینا ٹینڈرنگ نکو آغا خو الٹا ٹرانسپیرنسی طرف خبر اتلی دا.
احتجاج کون کی پرنٹران دا ہم تور لگوی چې د پنجاب پرنٹرانو تا د عام قیمت نه په زیاته بیا باندې ټیکی ورکړی شوی دی. خو د تعلیم وزیر وایي چې کدا سی وی نو پرنٹران دې د عدالت مخه وکړي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو په سواد کې جوړ کړی شوی د ښځو د غیر رسمي سملی په لومړۍ غونډه کې د حکومت نه غوښتنې شوې دي چې ښځې د قانون جوړولو عمل کې شریکې کړای شي. دغه رنګ د تعلیم، صحت او د ښځو یو شمېر نورو ستونزو په اړه هم بحثونه وشول او د حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې په اسمبلیو کې د ښځو نمایندګي زیاته کړل شي. نور تفصیل د سیمې نه د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
سواد منګوره کې د ښځو اسمبلی اړمنۍ غونډه د اسپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د غونډه کې د سواد بېلابېلو سیمو څخه راغلي 13 ښځو ګډون وکړو. اسمبلی غونډه کې ښځو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړل شول چې پکې یو غړي نجمه وایي.
یو فیمیل په حیثیت باندې زه دا خبر کوم چې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. که موږ بهر ته وځو نو موږ لپاره خبرې دي، که موږ په کور کې یو موږ لپاره خبرې دي، که ایون موږ هر ځای ته لاړ شو زموږ لپاره مسائل ډېر زیات دي. خو د دې مسلو حل چې دی کنه اب موږ په خپل راو باسو. کته چې کوم گاڑی رواني نو آگے کې دا چې یو حصہ اوی فیمیل نه جوړ کړی، یو حصہ اوی میل نه جوړ کړی دا. حالانکه دا فیمیل حصہ نه کړه، مطلب دې حصے اوی میل نه ور کړی دي، یو حصہ اوی فیمیل نه ور کړی دا. خو بیا هم امن باندې پدی زمو په سواد کې دا قانون ولې نشتا.
دغه رنګه اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالې اسپیکرې ساجده افتخار وویل.
چې قانون سازي کیږي نو هغه ښځه چې دا هغې له بس پن ورکي چې لکه دغه پن دی بس تا دا کار دی، اخوا چې قانون سازي کیږي نو هغو ته په کې حصه نه ورکوي. ټیک شو، پوه شو په دې خبره باندې. بالکل دا نه ده پکارو چې موږ له یو دابو د الیکشن کوي به پیدا څنګه چې د سړو کار دی دسې دې ښځې هم مخې ته ځي. نو چې بهر حال مونږ که کنه پیسہ د قانون سازی راځي زموږ د ښځو تعداد به زیات دي، نو مونږ به په قانون سازی کې حصه وکړو، نه د بوتانو په شان به مونږ په اسمبلی کې نه ناستې.
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمېره نیم په نیمه ده، ولې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبایي اسمبلی کې د ښځو برخه ډېره کمه ده. دغه دې د آبادۍ په لحاظ سره برابر کړي.
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33 فیصد زنانه چې دي هغه به شامل کیږي. نو زمونږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50% ده. نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي. دا زمونږ دویم چارټر آف ډیمانډ دی.
غونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې. دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره مونږ خبره وکړه، د ایجوکیشن په حوالې سره مونږ خبره وکړه، د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره مونږ خبره وکړه چې زموږ دلته اختیار نشتی. نو مختلف قسم ټاپکس باندې مونږ خبرې وکړه. دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره، ځکه چې زما خل داسې مخکې نه ده شوې چې زما زمونږ زنانو چې دین دا څه قسم شوی دا خو په گراس روټ لیول باندې شوی دا او دا چې دین موږ دا بالکل خپل غزا تر سوال غړو او رسې به ان شاء الله.
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي. د یادونې وړ ده چې په سوات کې د ښځو اولنۍ اسمبلۍ د جنوري په 8 نیټه جوړه کړی شوې وه چې پکې د سوات ضلع بیلابیل سیمونه درې دېرش غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، قبایلي سیمو کې د ولس د بیا آبادۍ لپاره په فاټا سیکرټریټ پیښور کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې ورلډ فوډ پروګرام او د فاټا سیکرټریټ ترمنځ د یوې پروژې د دویمې مرحلې لوزنامه لاسلیک شوه او د 1.2 میلیونو امریکایي ډالرو په دې پروژه کې به په دریو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک، تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو په دې پروژه به په دریو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک، تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي. هم د دې پروژې په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د پرمختیایي پروژو ډایریکټر اسلام زیب مشال ریډیو ته وویل،
امن او سټیبلیټی راوستو کې د دې ډېر اهم رول دی او اوس 2016 نه والا 2018 پورې به د دې فیس 2 چلیږي. تقریبا 132 میلیون US ډالر د دې کاسټ دی او دا په وو ایجنسو کې په فاټا کې په دې کې کار کیږي. کوم خلک هلته کې واپس کیږي او داغو واړه واړه کارونه انفراسټرکچر ریلیټډ وي، د چا لارې کوسی وي، د چا داسې اوبو وړو وړو د اوبو سکیمونه، د اریګیشن ریلیټډ سکیمونه، د اګریکلچر ریلیټډ سکیمونه او د اغز خلک په دې کې انوالو.
په فاټا سیکرټریټ پیښور کې د دستورې پر مهال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې مشر لولا کاسترو مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې د لارې به په وواړه قبایلي سیمو کې د بې ځایه شوي ولس ښځو او ماشومانو ته سم خوراک ورکول
کیږي.
اوس په دې پروژه کې د سکولونو شمیر د 2000 ته ورسېدو او د ماشومانو شمیره د 2.1 لک ته ورسول شوه. د ماشومانو او میندو ترڅنګ مونږ لویدونکو جنکو ته هم پاملرنه کوو. مونږ هڅه کوو چې لوی جنکۍ د زیاتې مودې پورې په سکول کې وساتو او دا ټول شیان مونږ د فاټا سیکرټریټ سره په شریکه همکاري کوو. د دې پروژې د لارې به د 300 لک نه زیاتو خلکو ته ګټه رسی او دې باندې به په دریو کلونو کې 1.2 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي.
And it will be over 3 years with $132 million.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مالی مرسته په تیرو دریو کلونو کې هم په قبایلي سیمو کې د دې پروژې د لارې د قبایلي سیمو ماشومانو، میندو او جینکو ته خوراکي توکي ورکړی شوي دي او د راروان درې کلونو لپاره د دې پروژې موده غځول شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیټي ښارګوټي تورخم کې اداري فساد په پراخه کچه موجود دی. دوی دا هم وایي چې د رشوت او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هیڅ کارونه په دغه سیمه کې نه پورته کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال خبریال شاه محمود شنواره راکوي.
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتی خارګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي. په دې خارګوټی کې کاروباریان، سوداګر او د لویو موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکی او نظامی ادارې په فساد ککړې دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي.
رښتیا وایم، خو د عسکر نه واخله تر ټولو پورې دلته پر شپته او په هر شی باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او که بل ده او که بل ده، ټول پر شپه اخته دي. کوم یو نه ده دغه ستا ګرځومه چې کړه دسه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې ساحه کې موجودیت لري، مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل کیږي.
زه خو نه دلته دې ځای پورې او بس خوران نه چانه لس روپۍ اخیستې، چانه شل اخیستې،
پوش ما کو دسی سر مکړکین کړه کسه به ټول مقصد د خیانت هر سره خپل جیب غل دی او پوش واره عدالت نشتا په ملت باندې دا فکر نشته چې دا غریب دی دا غریب کار دی پریش دا ماشوم یو پیګل 15 روپۍ وګټي
چې زیات وزن پرې نه دی چې زیات وزن نه وړي خپل ماموران مونږ ته زیات راوړي مونږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچا ورکول شي مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کړي دې سره قانون چلن وسي بل سړی بل وردا فکر نه کړي
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې لڅه مودې راهیسې د فساد پر ضد د مبارزې لړۍ پیل کړې دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ ترڅو له فساده پرده پورته کړي نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد ککړې دي
دوی پښتون کې موږ د فساد پر ضد مبارزه وکړو خو ولې هغه سنې کې څنګه چې باید وشي ځکه دوی خپل فساد ښکیل دي اواید باید جګ شوی خو اواید ښکار ته روان دي او عمدغه سی کمیساری په برخه کې عمدغه سی د تل موجوده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد ته تمام او موږ همیش اورو چې اوبه د پاسه نه خړې دي
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل دی خرګوټی نلیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل د ولایتي شورا مرستیال زبیولا زمری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي د دې معنا لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته
من هیڅ چا شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوب صادرېدل هم د سارنې لپاره هم د دې دوباره د غوښتلو لپاره معنی ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې شي او په فساد کې دا مفسدین لاس لري
خو بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري
موږ دا نه وایو چې فساد نشته هیڅ وخت موږ نه دی ویلي چې ټول ادارې پاکې دي خو په هر هغه ځای کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخیستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي
لدی وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاد شوی او دولتي ادارې پرته له مرکزه هم څو واری پلاوی دي خرګوټی تتللی ترڅو د فساد مسله له نږدې نه وڅېړي یو ډله د فساد شتون ته دی خو به ته دغه تورونه د بل متصل پلاوی تک سره رد شوی
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
په باجوړ کې د اوورسیز پاکستانی فاونډیشن په مرسته د سترګو د ناروغانو د علاج درې ورځنی کیمپ شروع شوه دی دغه کیمپ ته د باجوړ د هرې سیمې ولس را روان دي او خوشاله هم دي چې په سیمه کې وړیا علاج کیږي په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزینا ورو
د هغه پاکستانیانو چې بهر هیوادونو کې میشتي په مرسته په باجوړ ایجنسی کې د سترګو د بیماریانو د علاج لپاره درې ورځنی میډیکل کیمپ روان شوه په دې کیمپ کې به د سترګو د بیماریانو د تشخیص ترڅنګ مریضانو ته وړیا چشمې یا عینکې دوایانې او اپریشنونه هم کول شي یو تن چې د صدیق آباد پاټک اوسیدونکی دی هم دې کیمپ ته راغلی
شیر محمود جی سن 1980 نه د زرقم دی د علاج نو کو وسه پورې راحت رانګه دی او جی زلترالو مو چې تخفه فرمولا دا دی
یو بلتن احسان الله اول چې هغه ډیر خوشاله په دې خبر دي چې ډاکټران د هغه سیمه ته راغلل ګینه نو هغه چې په خبر ته زی نو به خرڅونه زیات راځي
موږ دا د باجوړ وان ډیر شکرې کو ادا کوو چې موږ له دونه په مصرف او وخت ډاکټران اول یېګل او زمونږ کاروایی ان شاء الله صحیح طریقه باندې شروع ده او کار روان دی خیر سو عوام ډیر خوشاله دي
بیا مې دغه کیم د انچارج ډاکټر جنید فیصل وزیر چې د پاکستان انسټیټیوټ کمیونټي افتمالوجي حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبر نمائنده دي ورسره خبر وکړي
نو پډي لور باندې کمپلیټیبل ډیزیز دی هغه به ټریټ کو ان شاء الله فری میډیسن به ورکو او کم د پرز بایو پیک د نګدو د پر کم چشمه پکاروي هغه د پر موږ هغه چشمه پروواید کو او کم ریکوایرډ وی د کاتک سرجری د پر نو هغه به موږ کاتک سرجری کو فری اف کاست ان شاء الله
ډاکټر جنید فیصل وزیر وویل چې د هغوی لړخه هر وګړي ته کمالدار دی او غریب ویډیا علاج ورکول شي بل خو د باجوړ ایجنسی عمومي ول زیات کړه چې په کار ده داسې طبي کیمپونه هر میاش یو ور ولګول شي دغه پری خېګړه کیږي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
و
اوس د ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې تر دا مهال دوی ته په کابل کې شوې د امن د خبرو اترو په اړه د پرونی پرېکړې په مت کې هیڅ معلومات نشته. تېر ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې پرېکړه وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په پیښور کې د چاپخانو مالکان احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټوله ټیکې پنجاب ته ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوی کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څرګندل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خپلو خواو غږ کړی چې روغتیايي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ کوونکي مارک بودین لقب ویل شوی چې هیڅ کله باید روغتیایي امکانات کارکونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي، نه یوازې دا چې امریکا د ارزښتونو خلاف دی، په نړۍ کې د امریکا حیثیت ته هم زیان رسوي. د اسلامي دولت دلی په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالو شمیر له 15,000 څخه 25,000 ته راټیټ شوی دی. په کوسوو کې د حکومت د مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې لګولې او د حکومت ته د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. تیره شپه په دوبی کې د پاکستان سپر لیګ په فاینل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پاکستان سپر لیګ لومړی جام په خپل نوم کړی.
او اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د غیرت پویم د وژنو په معاملې باندې لیکلې او د وزیر اعظم نو شریف د خلې وای چې په پاکستان کې د غیرت پنوم د وژنو د مخنیوي لپاره به حکومت هر قسمه اقدامات کوي. د ادارې په وینا چې دا د حکومت ډیر غوره ګام دی او باید چې په دې عمل وکړي شي، ځکه چې په پاکستان کې د غیرت پنوم وژنو لپاره د ځان نه کسي جوړې کړې شوې دي او د خپل ځان ورلا نمونه هم ورکړې شوی او په مختلفو نمونو زنانه وژل کیږي لکه کاروکار چې د بدکاری په اصطلاح کې کارول کیږي او په دې کې چې نارینه او زنانه ونیول شي نو زیاتره پکې سزاګانې ښځو ته میلاویږي، ځکه چې هغه یو کمزوري طبقه ده. ادارې زیاتوي پارلیمان د دې پر ضد یو بل هم منظور کړی دی او د دې سره سره حدودي آرډیننس هم موجود دی چې پکې د سزا اختیار صرف ریاست او عدلیې ته ورکړې شوی دی، خو د سماجي، سیاسي او د مصلحتونو ښکار دی ټولنه کې په دغه قانون عمل نه کیږي. ادارې اخر کې وایي په پاکستان کې د جاهلیت د دور دی رسمونو د خاتمې لپاره د سخت قانونونو او بیا په دې د عمل کولو ضرورت دی. باید چې حکومت دې لړکی د تشو خبرو په ځای په سنجیدګۍ سره د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل ادارې د پټانکوټ حملې او دې لړکی د گرفتاری په معاملې باندې لیکلي چې پکې د پیښور د خبریدونکو کې آج ورسپانو خپل ادارې کې لیکي قانون نافذ کوونکو ادارو د هندوستان د هوایي اډې پټانکوټ د پلټنو لړکی د پنجاب مختلفو علاقو کې یو شمېر کسان نیولې دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د پټانکوټ د حملې اف آی آر درج کېدل او بیا دلته گرفتاری د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان د هندوستان سره ښه تعلقات غواړي، خو بل پلو هندوستان وایي چې یوازې اف آی آر درج کول به پوره نه وي. د کومې نه چې ښکاري هندوستان اوس هم په پاکستان بې باوري دی. ادارې مخکې لیکي په پاکستان کې د دې پیښې اف آی آر درج کول او بیا دلته گرفتاری کول پکار دی چې دې لړکی اوس نړیواله رورولې هم خپل کردار ولوبوي او هندوستان په دې خبره پوها او قانع کړي چې پاکستان په منطقه کې د امن لپاره غوره کردار لوبوي. باید چې له پاکستان سره ښې اړیکې وساتي او د منطقې د امن او پرمختګ لپاره دواړه ملکونه په ګډه سره کار وکړي.
حالات او د نړۍ مطبوعات ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه چې کومې کورنۍ خپلې لونه او خویاندې وژنې باید د قانون منګلو ته وسپارل شي او له سزا بچ نه شي، او زیاتوي چې دغه ډول قوانینو کې به بدلون راولي. بیا ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکي چې د دغه هیواد د ښځو لویه برخه د جنسي، جسماني او نفسیاتي تیریو سره مخامخ ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په وزیر اعظم هاوس کې د غیرت په نامه د جنکو د وژنو د یو فلم د مخکتنې غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه قاتلان د غیرت په نامه خپلې لونه او خویندې وژنې باید د ځپل شو کورونو لخوا ونه بخلې شي، او ژمنه یې وکړه چې دا ډول قوانین به زر تر زره بدلولی شي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې چونکې دغه قوانین اسلامي بڼه لري، نو کېدای شي د نواز شریف لخوا په دې لړ کې د بدلون کولو نه پس د دغه هیواد مذهبي ګوندونه او ډلې د هغه پر ضد راوپارېږي. ورځپاڼه په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن لخوا خپور شوي د یو راپور په حواله لیکي چې هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه 1000 ښځې وژل کېږي، او ځینې خو پکې داسې په بېرحمانه ډول وژل کېږي. لکه د بېلګې په توګه په 2014 کال کې د لاهور های کورټ ته ودانۍ مخې ته یو جنۍ خپل ورونو په رڼا ورځ ډېره په وحشیانه ډول وژلې وه. د ورځپاڼې په خبره که څه هم په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د دا ډول وژنو غندنه کېږي، خو په پاکستاني ټولنه کې په پراخه توګه هغه روایت چې له مخې د غیرت په نامه د وژنو قاتلین د خون بها په نامه بخلې کېږي اسلامی بڼه لري. هم ګارډین ورځپاڼې په خپل بل یو مقاله کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع راغستې ده، او لیکي چې کله د ټلویزیون په شیشه لاتینی موسیقي زمزمه شوه او شل کلنه افغان سندرغاړي سحر آرین مایکروفون په لاس په سټیج راښکاره شوه، نو د ټول افغانستان ولس د ټلویزیون له لارې د دغې پیغلې د سندرې ټکو ته ګوته پخله شو. د دري ژبې د سندرې دغو ټکو په افغانستان کې د ښځو د مجموعي صورتحال ترجمه نه کوله. سحر افغان چې تیره میاشت د افغان ستوري مقابلو کې برخه درلوده، دغه سندره کې وویل شاعران یوازې زما د جسم تعریفونه په شاعرانه انداز کې کوي، او چې کله زه خپل روح او زړه ورخاره کړم نو بیا راپور خاندي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکي چې په افغانستان کې 80% ښځې د جسمانی، جنسي او نفسیاتي تشدد او په زور ودونو سره مخ شوې دي، او د افغان ښځو لویه برخه د خپلو کورنو لخوا ډیرو روایتي بندیزونو کې ژوند کوي، او هغه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او پارلماني غړي چې په دې اړه غږ پورته کوي د ګواښونو او هدفي بریدونو سره مخ کیږي، ځکه چې په دغه هیواد کې د روایاتو ضد غږ پورته کول د خطر نه خالي نه وي. ورځپاڼې ته یو 13 کلنې افغان جینۍ غزل آریا ویلي دي چې هغه پارلماني غړي او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ښځې چې په عالیشان هوټلونو کې د ښځو د حقونو په لړ کې جوړو شوو سیمینارونو او ورکشاپونو کې لوی لوی خبرې کوي، اصل کې د عامو ښځو د تکلیفونو نه نه دي خبر، او دوی نه زمانه خبر دي او نه یې تر دا مهال څه لاسته راوړنې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا او روس په شام کې د اوربند عملی کولو پلان سرګند کړی چې د روانې میاشتې له 28 نیټې نه به عملی کیږي. له دې مخکې هم نړیوالو طاقتورو هیوادونو په شام کې د جنگ بندۍ لپاره هلې ځلې کړې دي، خو کامیابی شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2011 کال راهیسې د شام په شخړه کې تر 25,000 زیات کسان وژل شوي دي، او سناسه 1,500,000 خلک په کورونو پرېښودلو مجبور شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکارې ملیحه میرزاده ناورو.
امریکا او روس په شام کې د نښتو ادرولو لپاره پلانونه اعلان کړي دي چې د فروری پر 28 به عملي کیږي. دواړو هیوادونو د فروری پر 28 په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په 15 کلنۍ شخړه کې ښکېلې ټولې غاړې به د فروری په 26 نیټې د دمشق له وخت سره سم د ورځې په نیمایي کې موافقه کوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله له القاعدې سره تړلې النصره جبهه او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په ډزبندۍ کې نه دي شامل. د بیان مخې د دغو ډلو خلاف د شام، روس او امریکا په مشرۍ ائتلاف هوائي بریدونه به جاری وي. د موافقې له مخې د اړیکو یوه کرخه یا هاټ لاین به جوړیږي او په کاري ډلو غږ کوي چې د ډزبندۍ د سرغړونو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د موافقې هرکلی کړی او دای د امید یوه نښه بللې چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده. نوموړي له ټولو غاړو غوښتنه کړې چې د موافقې پابندي دې وکړي. د شام مهمه مخالفه ډلې چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل دي وایي چې د ډزبندې موافقې ته رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو جواب په مثبت ډول ورکوي، خو دغه ډلې د موافقې پابندي مشروط ګرځولي او ویلي دي چې محاصرې دې ختم کړل شي، پولیس ته بمباري بند شي، قیدیان دې خوشي کړل شي او خلکو ته دې امداد ورسول شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه امریکایي هم منصب باراک اوباما په ټلیفون په دغه پلان وغږېدل. پوتین په ټلویزیون په یو بیان کې ویل چې دغه تړون په شام کې د وینې تویدنې د درولو په لړ کې مهم ګام ثابتې دي شي. په عین حال کې د روس د پارلمان ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې ماسکو د ډزبندۍ په اړه د مذاکراتو لپاره د روسي او امریکایي ماهرینو ترمنځ له رابطو ډېره مننه کوي. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی او امریکا په شامي جګړه کې د مخالفو ډلو حمایت کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې که څه هم دغه پلان عملي کېدل به سخت کار وي، خو دا یو ښه موقع په لاس ورکوي او امریکا به ترې د ګټې پورته کولو هڅه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي که چیرې دغه ډزبندۍ عملي شي نو نه یوازې په تشدد کې به کمی راشي، بلکې په نیول شوو ښارونو کې د ضروري بشري مرستو په پراخولو کې به هم مرسته وکړي. د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال رادیووی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزی او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو. د امریکا کانګرس دغه هیواد له دفاع وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان په پوځي اډو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر ځوانو افغان هلکانو د جنسي تیری پیښو هر اړخیز پلټنې دی وکړي. دفاع وزارت پر دغه موضوع یو څه څېړنې هم کړې وې چې کانګرس ناکافي ګرځولې دي. په دې اړه د امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکنه له هارون باچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر تنکۍ او ځوانانو د جنسي تیری پیښو د رپورټونو د پلټنو کار چټک کړي. د امریکا کانګرس پر دفاع وزارت فشار راوړی چې پر دغه موضوع له امریکایي پوځي کمانډرانو څخه معلومات جمع او څېړنې وکړي. د لیکنې تر مخه دا مسأله د تیر کال په مني کې هغه وخت را برسېره شوه کله چې یو شمېر امریکایي سرتیرو ته د دې لپاره سزاګانې ورکړل شوې چې د افغان ځواکونو لخوا د ځوانو هلکانو د تښتولو او پر پوځي اډو کې پر هغوی د جنسي تیری کېدلو له پیښو خبر ول، خو د امریکایي پوځ له قمندانانو یې دغه خبره پټه ساتلې وه. د امریکا د کانګرس غړي د دغو پیښو د پلټنو لپاره د دفاع وزارت له لومړنیو څېړنو خوښ نه ول. د کانګرس د درې نوي غړو یوې کمیټې په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا په مالی مرستو د کېدونکو پرمختیايي چارو د څار ادارې سیګار ته هم ویلي چې د افغان ځواکونو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری رپورټونه وپلټي. یادې ادارې وارد مخه په دغه هدف کار پیل کړی او خلک یې ورته ګمارلی دي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزارت دیو چارواکي کینت پی موریفیلد په حواله ویل شوي چې دوی پر افغان ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری کولو د تورونو هر اړخیزې پلټنې پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د غراز ویلي چې خای سګ پسرلی د خپلو څېړنو پایلې په ډاګه او هم یې له سیګار سره شریکی کی. لیکنه کاږي د امریکا دفاع وزارت له دې عمله هم تر فشار لاندې دی چې پر کندوز ښار د تیر کال اکتوبر میاشت د بمباری و چې شاوخوا 200 ولسی وګړي پکې وژل شوي ول حتمی حقایق مخته نه دي راوړي. د امریکا دفاع وزارت به د خپلو نویو پلټنو په ترڅ کې د دې خبرې معلومولو هڅه وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر هلکانو د جنسي تیری کېدلو څومره پیښې افغان او همداراز امریکایي مقاماتو ته رپورټ شوي دي. دا موضوع هم باید وڅېړل شي چې که امریکایي پوځیانو ته د دغه رقم پیښو په اړه ویل کېږي نو د افغانستان قانون هغوی ته څومره اجازه ورکوي چې له دغو دوسیو سره کار ولري. لیکنه زیاتوي د دفاع وزارت پلټونکو ټیم به دا هم وګوري چې آیا امریکایي ځواکونه د جنسي تیری پیښو د له منځه وړلو لپاره طاقت کارولی شي او دا هم چې امریکایي ځواکونه کومو ولسي وګړو ته پوځي اډو ته د داخلېدو اجازه باید ورکړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی
دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی دا چې د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتنامو زندانیان به په امریکا کې په دیارلسو مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 415 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پینتاګون د ګوانتنامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي نو د ګوانتنامو زندان 60 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 14 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خو د اسوشیټ پریس خبري اژانس په وینا دا چې د ګوانتنامو د زندان د تړلو په اړه پینتاګون زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتنامو زندانیان په کلوراډو ایالت کې شپږو زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې یو شمېر زندانونو او ځینې بندیان یو شمېر پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتنامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي نو دا کار هم 225 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال یو نوی زندانیان دی چې 15 به په روان میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوری ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتنامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتنامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دیر دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
ټایم ورځپاڼې په خپل لیکنه کې په اروپایي ټولنه او ګاونډیو بالکان هیوادونو کې د کډوالو بحران ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي اوس بالکان هیوادونه افغان کډوالو ته اروپایي هیوادونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چې له کبله په زرګونه افغان کډوال په بالکان سیمه او یونان کې بند پاتې دي. ورځپاڼه وایي د کډوالو بحران پر موضوع د اروپایي ټولنې په وروستۍ سرمشریزه کې هم څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په زرګونه افغان کډوال هغه مهال په ډاګ پاتې شول چې بالکان هیوادونو اروپا ته تلونکي لارې وتړلې. په دې وروستیو کې اتریش یا آسټریا، کرویشیا، مقدونیا او سلووینیا یوه موافقه وکړه چې پکې دوی ویل هغه افغانان چې تر اوږدې مودې په نورو محفوظه هیوادونو لکه ایران یا ترکیه کې پاتې شوي وي هغوی ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي همدا لامل دی چې اوس په زرګونه افغانان په شمالي یونان کې بند پاتې دي ځکه چې مقدونیا د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې تړلې دي. البته د شام او عراق کډوالو ته د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د ورتګ اجازه ورکوي. په یونان کې چارواکي وایي مقدونیا نه یوازې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې تړلې دي بلکې د شامی او عراقي کډوالو اروپا ته د ورتګ لارې هم سختې کړې دي. دا یوناني چارواکي وایي چې اوس د بالکان هیوادونو ادارې د کډوالو اسناد ویني، له هغوی پاسپورټونه او پیژندپاڼې یا شناختي کارډونه غواړي. د دې محدودیتونو له کبله افغان کډوالو احتجاجي ناستې هم کړې دي. په دې احتجاجونو کې د کډوالو ماشومانو داسې کاغذونه په لاس کې نیولي ول چې ورباندې لیکل شوي چې ولې ورسره توپیر پالل کیږي او دا چې افغانانو ته د پولې د تېرېدو اجازه ورکړي.
کړل شي. ټایمز ورځپاڼه اټکل کوي چې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال په یونان کې دي چې په دوی کې شاوخوا 33% له هغه هیواده د اروپا نورو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. د تیرې اونۍ په پای کې چې په برسلز کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو سرمشري روانه وه، نو هغه مهال هم له ترکیې له 1500 واخله تر 4,300 پورې کډوال اروپایي هیوادونو ته ورننوتل. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په برسلز کې د کډوالو بحران پر موضوع روانه سرمشریزه بې له نتیجې پای ته ورسېده، او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل غوښتنه وکړه چې پر دې موضوع د مارچ پر 6 بیا غونډه وشي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګا تر پاسدل پکاره
منګا د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدل.
زو کراچۍ ته چرته چې لیکوالانو سره د ماشومانو د یو احتجاج لاره د غوښتنه کړي مورنۍ ژبې د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو ذریعہ وګرځول شي. دغه مظاهره کوونکو د پښتونخوا حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې پښتو ژبه د لازمی مضمون په حیثیت د نصاب برخه وګرځول شي. نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو میشت ماشومانو، لیکوالانو، شاعرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه شاعر او لیکوال درمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې یوازې خپل یو خاص د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسول دي چې هغوی باید پښتو د نصاب برخه کې او دفتري ژبه وګرځي.
خیبر پښتونخوا حکومت نه فصل وزیر اعلی صاحب نه دا خاص کوړه ده، دا اپیل ورته کوو چې پښتو ژبه چې ده دا د لازمي ژبه وګرځول شي او پرمختګ چې ده دا خپل ژبه شه. دا داسې دنیا شي سر ته کام نشته چې ژبه مخشي او کام شاته وي. تعلیم ګران نه ده خو ژبه ګران کړی ده.
په دې مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په لاسونو کې لیکونه نیولي وو چې په مورنۍ ژبې سره د مینې څرګندونې شوې وي. په دغه ماشومانو کې یوې ماشومې نفیسې مشال ریډیو ته وویل چې هغوی که په کراچۍ کې سبق وایي نو اول ژبه زده کوي او بیا تعلیم.
موږ غواړو چې زموږ په اسکول کې موږ پښتو ښیو، موږ په هغه باندې پوهېږو، نور زموږ موږ تورې چبې نه شي پېژندې، اوس موږ ته سندي ښایي، موږ په سندي باندې پوهېږو چې دا موږ ته څه لګیا دي.
لیکوال او شاعر سرور شمال په دې مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې چرته هم د یوې ژبې ویونکي زیات وي، هلته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي.
په دې حواله باندې موږ تک راجمع شوو، د دې شاعران، ادیبان او په دې اکله باندې موږ مظاهره کوو او د خپل حکومت ته مطالبه کوو چې کم ځای کې هم لکه د پښتنو تعداد زیات دی، هلته کې چې ځای ماشومان لري په پښتو ژبه کې تعلیم ورکړی شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړی شي، بلکې دفتری ژبه دې وګرځول شي.
مظاهره کې ګډونوالو پښتو او سندي ژبه په ګوګل ژباړه کې په شاملې دوه خوشحالۍ څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې مرکزي حکومت هم باید د مورنیو ژبو ارزښت ومني. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غږی. په خوست کې نوې کتاب بازار جوړ شوی چې نسبتا لوی کتاب پلورنځي پکې شته. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د مطالعې امکانات هم برابر شوي دي. بلخوا د کتاب مینوال هم دې ګام ته خوشاله دي او وایي چې اوس مهال د یو کتاب موندلو پسې ډېر ځایونه نه لټوي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې اوداس مجهز کتابتون چې د ټولو مینوالو محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټول محصلینو یا مطالبینو د هغه څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرعي قربان په نوم د غازی امان الله خان کتابتون مسؤل وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره ښې کتاب پلورنځي جوړې شوې دي.
مخکې ام چنن خوست کې کتابخانه وي، خو ډېر تیت فرق وي، ګډې وډې اوس الحمدلله دوی لپاره یو آرام محفوظ ځای او آرام فضا د کړای شي چې مطالعه وکړي، همدارنګه ښه کتابونه انتخاب کړي.
د حفیظ الله احساس په نوم د انجینري پوهنځي وطن محصل وایي چې پخوا به د ښار په یوه بل ځای کې د اړتیا وړ کتاب پسې لاله هم ډول.
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلف ځایونو ته به بس تلل، اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوی دی، د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه
کړو. ورده په خوست کې لخوا کتاب پلورنځي سربیره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خواوشه یوه مرستې زوړاندې په خار کې زیات نه زیات لس کتاب پلورنځي چې هغه هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او غوایې د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پړې 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 دا ادم تاسو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پادشاه دې چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په دوبی کې کیدونکو پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبو په فائنل کې اسلام آباد یونائیټیډ بری ترلاسه کړ. د دې لوبو په پاکستان کرکټ بورډ او نوو لوبغاړو ته څه فائده ورسیږي؟ په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
تو په دوبی کې لوبیدونکو پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالۍ په فائنل میچ کې اسلام آباد یونائیټیډ پښپګو وکټو کوټا گلیډیټرز ته ماتي ورکړو او ټرافی یې په خپل نوم کړه. د لوبي په پیل کې د اسلام آباد یونائیټیډ کپتان مصباح الحق پټاس یا شرکتي ګټلو کوټا گلیډیټرز ته د بیټینګ کولو بلنه ورکړه. په کومه چې کوټا گلیډیټرز په مقرره شل اورونو کې یو سل سلور او یا رنزونه جوړ کړل او دغه هدف اسلام آباد یونائیټیډ د سلورو وکټو په زیان باندې سرته ورسول او لوبه یې وګټلا. د کرکټ سپر لیگ د دې لوبو نه به پاکستان کرکټ بورډ ته او نوو لوبغاړو ته څومره ګټه ترلاسه شي؟ کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د کرکټ لوبې تجزیه کار او خبریال عبدالغفار نه تپوس وکړو نو هغه وی
یقیني خبره ده چې پر روانو کلونو کې بعد د پیسل نه پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر ښه نوې ټیلنټ هم ملاو شي او د دې سره سره به د دې مالی کمې مسلې چې دي هغه به هم حل کېدل شروع شي او په دې پیسل کې هم دا توقع چیر نوې ټیلنټ به مخې تراشي. خو بیټسمینانو کې نوې ټیلنټ رانلې، په فاسټ بالرانو کې رانلې، خو دوه سپینران پاکستان ته د گوهر نواز او محمد اصغر په صورت کې ډېر ښه ملاو شو. نو یقیني خبره ده چې د راروان کلونو کې کم پی ایس ایل کېږي نو پاکستان نوې ټیلنټ به مخې تراشي او د پاکستان کرکټ ته به هم ډېره فائده وي.
همداشان چې مشال ریډیو په پیښور کې د خبریال او د لوبو تجزیه کار اجازه احمد نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې دا ډېرې ښې لوبې وي او د دې په راتلونکو کې ډیره فائده ورسی، خو په کار د چې دا لوبي په راتلونکو کې په پاکستان کې ولوبول شي. نو موري زیاته کړه
پی ایس ایل ډیر ټورنمنټ، خو بل طرف ته مایوس کن دغه و چې سټیډیم تقریبا بټو سټیډیم به خالی وو او خلک چې دی هغه ته هغه شانتي حیران وو. زما دا وې ما چې کوم سلیکشن او د وینیو سلیکشن هغه مو لک شانتي صحیح نو شوې، کو دا ټورنمنټ دی دا په پاکستان کې وشي او پاکستان مختلف خارو کې وشي. نو یقینا د دې به یو ډیر ښه میسج دی او ان شاء الله نو سیکیورٹی حالات ہم پاکستان کے بہترین طرف روان بھی نیکسٹ ایڈیشن دوبارہ کوشش شروع کی نو یقیناً دا ٹورنامنٹ کی دا پاکستان کے اور پاکستان پر مختلف خاروں کی گی اور زمنگا کی کم ٹیلنٹ تھے سر تڑے ٹیلنٹ تھے یقیناً اگلی دفعہ نور مواقع ملاوے گی.
ذکر دپدی سیالیو کی دا پاکستان ٹولو پنزو لوبڈلو برخا واغستہ چپکی کراچی کنگز لاہور کلندر کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پیخور زلمی شامل وو اور دا آسٹریلیا ویسٹ انڈیز افغانستان اور سری لنکا پگڈون دا نور ملکنو لوبغاڑی ہم دی ٹیمونو برخا وو. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خپرونې هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 4015 1318 او 15 1218 کلو هرسا اوریدلی شئ.